وقت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل په حیث استفاده کوي او غواړي چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري د خپله د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوئ د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي د دندو ته نه ځي له نړۍ سره د طالبانو په اوسني نازک غیر رسمي تعامل څه اغېز کوي؟
په اوسني پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دی، دا تصمیم د افغانستان دپاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلق بدناموي.
د حقوقي چارو کتونکو میر عبدالواحد سادات چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لست. زه ملالی بشیرم او د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو حکومتي چارواکو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ افغان ښځې ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دغه سازمان سره دي کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز په سختو ټکو غندلی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ملګرو ملتونو خپلو ټولو نارینه او ښځینه ځایي کارکوونکو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې کار ته نه حاضرېږي. د یو نوي اعلان څخه څو ساعته مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 33,000 کارکوونکو ته امر کړی و چې د 48 ساعتونو لپاره کار ته ولاړ نسي. د طالبانو حکومت تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو د کار د بندیز د لامل په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پایلې به څه وي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعالانی اغلې روبینا همدرد، اغلې عادله بهرام نظامی او اغلې قمر نیازی میلمنی دي. له دوی سره موږ هڅه کوو چې د تلیفون له لارې وصل سو او خبرې ورسره پیل کړو. زما همکار ښاغلی قادر جلالوف وایي چې اغلی روبینا همدر د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. اغلی همدر، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ چې موږ سره خبرې وکړئ په دې خپرونه کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د دې پرېکړې له کبله چې شاوخوا د ملګرو ملتونو 33,000 کارکوونکي به د کار څخه محروم سي یا به کار ونه لري، دا به د افغان ښځو په برخه کې د افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟ بلې اغلی همدر، تاسو ته زموږ غږ راځي.
بلې
اغلی همدر، تاسو زموږ غږ اوري؟ ما تاسو ته ویل چې ډیره مننه او له دې چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوي. ما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز په سختو ټکو غندلی دی او ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 33,000 کارکوونکو ته امر کړی دی چې په تر بیا خبرتیا پورې دي کار ته نه حاضرېږي. ستاسو په نظر دغه پریکړه به د افغان ښځو پر کار او د دوی پر ژوند باندې په افغانستان کې څه پایلې ولري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل راپورونو کې ورته اشاره وکړه، دغه پریکړې، دغه فرمانونه سره د دې چې په ښځو باندې محدودیتونه زیاتوي او د دوی ژوند د نورو ستونزو سره مخ کوي، د دې تر څنګ بشري ناورین به یو لویه پایله وي چې زموږ ټولنه به ورسره بیا مخ شي. متاسفانه افغانستان کې کوم اقتصادي وضعیت چې دی دا یوه ستونزه نه ده، دا یوه وړه خبره نه ده، دا بشري ناورین دی. موږ او تاسو وینو چې ځوانان ټول د دې یوه لاره لري، باوجود دې چې پوهیږي چې د هېواد نه بهر د قاچاقبرو سره تلل د دوی مثلا حتی کیدای شي چې ژوند د پای ته ورسوي یا د خطر د مرګ خطر سره یې مخکه، خو بیا هم دوی ته غاړه ایږدي او دوی د هېواد نه وځي. ټولې کورنۍ یوه لار لري، هغه دا چې کوتوانېږي د هېواد نه بهر شي. هېڅوک خپل وطن په ښه توګه یعنی په نه دي خوشحاله چې پرېږدي، خو نن خلک دومره مجبوره شوي دي چې حتی کو د هېواد نه بهر دغه ګاونډي هېوادونه چې چندان اقتصادي او نور وضعیت یې هم نه دی، دوی ته هم یو ځای پیدا کړي، یو سرپناه یو ژوند دوی ورته پناه وړي او د افغانستان نه وځي. دا ټولې خبرې چې موږ ګورو د دوی منشا، د دوی اساس همدغه بې ځایه فرمانونه یا همدغه دغه محدودیتونه دي چې ورځ د ورځ د افغانستان خلک په خاصه توګه ښځې ورسره مخ دي.
مننه آغلی همدرد، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی عادله بهرام نظامی، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایسته یو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم آغلی نظامی، لکه تاسو ته چې معلومه ده ملګرو ملتونو خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکونکو ته ویلي دي چې د دغو کارکونکو شمیر 33,000 کسانو ته رسیږي. دوی ته ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې کار ته نه حاضریږي. دا په دې خاطر باندې چې مخکې د طالبانو حکومت او ښځینه کارکونکو ته اجازه نه ورکړي چې دغه سازمان کار ته ورسي. ستاسو په نظر دا به په افغانستان کې څه پایدې ولري؟
مخکې له دې چې تاسو سوال ته ځواب درکم، تاسو ته د تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنو میلمنو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا د افغانستان وضعیت که موږ په عموم کې وڅېړو اوسنۍ وضع همداسې چې د موږ قدرمنې میلمنې چې متاسفانه ما یې نوم سم ونه رویدا او په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو بشري ناورین دی، یقینا چې بشري ناورین دی. موږ که د یوه طرف ته د میرمنو او د نجونو وضعیت ته وګورو او د بل خوابه عمومي د افغانستان د خلکو وضعیت ته وګورو چې په هغو کې نارینه هم د ښځو نه بهتره ژوندونه نه لري، او په دو آخرو کې کومه فیصله چې شوې ده چې افغان میرمنې نشي کړلای چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکا او د کار مخه نیول شوې ده، او بیا بیرته په ملل متحد یا ملګرو ملتونو نارینهو ته هم پیغام ورکړی چې دی هم د 8% فکر کوم د 8% مخه د خپلو دفترونو ته نه رسي. که دو تا داسې دقیقا ځیر شو، یو خو اول افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، د څلوېښتو کالو زیات شو چې هلته جنگ دی، هلته کونډې ړندې یتیمان به حد ډیر دي. داسې کورونه دي چې په هغو کورو کې ټولې میرمنې دي، تقریبا د هغو میرمنو شمیر 12 تنو ته لسو ته تر زیاتو کمو ته رسي. نو کله چې دا میرمنې مسؤلیت د نورو میرمنو چې په ملګرو ملتو په دفترونو کې دی کار کا، د دې غټ مسؤلیت دا وه چې دی د بشري مرستې ته دغو بېوزلو کورنیو پورې ورسېږي. نو کله چې د دو میرمنو مخه نیول کېږي، نو دی هم تاکید په دو کا چې باید میرمنې د کوره ونوزي او د نامرام څخه خبرې ونکا، نو دغه کومکونه به دغو میرمنو ته چې په خپلو کورونو کې ناستې دي دو ته به دا کومک څخل ورسي. په دومه کتګوري کې کله چې ملګرو ملتونه دو ته اعلان کا چې باید نارینه هم حاضر نشي، اول خو طالبانو چې دا اعلان کړی خلاف د منشور د ملل متحد دی. ملل متحد په هر هیواد کې مسؤلیت لري چې هلته دغه هیواد بېوزلو ته ځان د هیواد په خلکو باندې خبر کا چې هلته بېوزله خلک چې ډوډۍ نه ورسي، چې په فقر کې دي، چې د اجتماعي حقوقونه د سرغړونه کې باید په دغو ټولو باندې دی هغه خپل نظارت ولري. نو کله چې د دوی د کار مخه نیول کېږي او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې کار وکړو، دا یقینا چې افغانستان به د یو ډېر غټ دو خراب ګودال تلویدلی وي. د یوې خوا د معارف دروازې د نجونو په مخ تړل شوي، تاسو که د بشر تاریخ ته ځیر شي په ډیرو غټو مواردو کې بس په معرف غلای دی په هر ملک کله ځنه علما و دا بيخي په اثبات سوال دي چې تاسو غواړي چې ټولنه د خپل فرهنګ د خپل تاریخ د خپل دینه د هر څه نه پاتې شي او هغه تاسو غواړي چې نابوده یې کړئ هغه ټولنه بهترینه لار ایدا ده چې د مکتبو دروازې وتړي. نن په افغانستان کې همدی دا کار کوي او د افغانستان ګودال طرف ته کش کوي او افغانستان یو ګرداب ته اچول کوي. یو خو یوې خواخمو دود مسئله ته ویي چې دلته خو د قدرتونو مسئله ده، د قدرتونو د جنگ مسئله ده. یقینا دلته د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه خپل هدفونه ولري، اما خپل افغانان دلته څه مسؤلیت لري او ولې باید افغانستان سره یا د افغاني ټولنې سره په دې شکل یو چلند وشي؟ چې زه په خپله دا مسئله ډېره خطرناکه ارزیابي کوم د افغانستان ځکه د دوه مخ نیوای ونشي او په ملګرو ملتونه په خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کا، نو یقینا چې د افغانستان خلک به ډېر غټ خطر سره مخ وي.
مننه اغلی نظامی. اوریدونکو اغلی قمر نیازی هم لمر سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. اغلی نیازی ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. د نور بس د خبرونی موضوع هم دا ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو ملګرو ملتونو ته ویل دي چې په افغانستان کې هیڅ افغان شته اجازه نه ورکوي چې له دغه سازمان سره د کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې وویل چې ملګرو ملتونو خپل ټولو نارینه او ښځینه ځایي کارکونکو ته امر کړی دی چې تر بلې خبرتیا پورې د کار ته نه حاضرېږي. تر دې مخکې یې اعلان کړی و چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 3000 کارکونکو ته امر کړی دی چې د 48 ساعتونو لپاره د کار ته نه ورځي، خو اوس یې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دی نه ورځي. د طالبانو حکومت تر اوسه که څه هم د ملګرو ملتونو د دې اعلان په اړه باندې څه ندي ویلي، خو استاس څخه پوښتنه کوم چې په افغانستان کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پایلې به ستاسو په نظر څه وي؟
سلامونه. په لومړي سر کې تاسو ته ملمنی خور ته هم دغسې د ازادي راډیو ټول مینهوالو ته د نورین پسې نورین په افغانستان کې یو داسې یو حالت راغلی چې هیڅ خوشخبری نشته، هر ورځ یو بد خبر خبریږي. خو په دې بد خبر کې هم ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې ملګری ملتونو اداره چې 3000 کارکونکي په افغانستان کې همدا اوس برحال درلودله او د طالبانو د خوا څخه داسې کوم اعلامیه ورته خپریږي، نو دوی هیڅ د ځان څخه خبرګون نه ښیي. دا خپله یو ناورین ده. دا دوی خبرګون خو دلته ډیر پر حق ځای وو او دلته دوی باید لاس په کار شوی وای، اقدام یې کړی، ځکه چې دوی دا صلاحیت لري. دوی دا صلاحیت هم لري، دا مسؤلیت هم لري چې دوی باید نه چې خپل کار اشتاب کړی وای، دوی باید خپل غبرګون ښودلی وای او نظام یې دې ته اړ ایستلی وای چې هغوی په دې باندې پوه شوی وای چې موږ خپل په سر باندې سر لرو. داسې نه ده چې خپل د سره هر څه چې وغواړو هر فرامین موږ خپره کړو، هغه فرامین تطبیقیږي. دا په دې معنا ده چې ملګري ملتونه بیخي افغانستان خپل د بشر دوستانه مرستو څخه محروموي، نو د دې څخه داسې معلومیږي او د دې څخه داسې معلومیږي چې د ملګري ملتونو اداره بیخي د افغانستان څخه لاس باسي په ټولو مسایلو کې. لاس ایستل خو د حل لاره نه ده چې ته خپل کار شتاپې، نه چې خپل کار نه شتاپې، بلکې د نورو د کار کولو لپاره لا چې کوم محدودیتونه ټاکل شوي دي په هغه کې لږ مداخله کولای سي چې مداخله وکي او راسن دوی دې ته وادار کړي چې تر څو دوی دغه حقونه چې د بشر حقونه د هوس په افغانستان کې تحفظ نه دي، یعنی ښځو پر مخ مکتبونه، پانتونونه، ټول تعلیمي مراکز باندې ورسره د کار فرصت ورڅخه اخیستل شوی ده او هلته یو اقتصادي بحران اوج ته رسیدلې ده. په دې ملګری ملتونه هم پوهیږي، نړیوال ټول هم پوهیږي، او افغانان هم پوهیږي، او اوسنی نظام هم پوهیږي چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړه وه، څلور پنځه لسیزه جګړه روانه وه، ټول خلک خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، ډېر کورنیو کې ځوانان نشته، ډېر کورنیو کې نارینه نشته. اصلا چې هغوی نفقه راوړونکی د کور یو ښځه ده، هغه ښځه که په کور کې کینی نو دغه کورنۍ ته دغه اولادو ته نفقه به د کوم ځای نه راشي، د کوم ځای نه دغه کورنۍ ته مرستې ورسیږي. دا یو ډېره ستره فاجعه ده. دلته زموږ څخه د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې دوی دې ملګری ملتونه لاس په کار شي او اقدام دې وکړي. نور نو کاسه لبرزه سوې ده، نور صبر او حوصله د افغانانو هم تمام ده، او د نړیوال هم دې ته باید جدي توجه وکړي، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، غبرګون ته سخته اړتیا ده په اوسنی حالت کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی همدرد، ستاسو څخه به د اغلی نیازی او د اغلی نظامی د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی ویل چې باید د غبرګون وښودل سي، او په ځانګړې توګه اغلی نیازی یادونه وکړه چې ملګري ملتونه ډیر څه کولای سي د دې پر ځای چې خپلو کارکوونکو ته ووایي چې کار ته مځي. د یادولو وړ ده چې ټاکل سوی ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو شاته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په اړه بحث وکړي. ستاسو په نظر افغانان به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې غونډې څخه څه تمه لري؟ ښایي څه پرېکړه پکې وسی ستاسو په نظر؟
د غبرګون په ارتباط خو دقیقا دی، نو وخت دی، دی وخت نه دی، اوس ډېر ځنډیدلی یم. دی خو که اوس هم دوی اقدام وکړه یا مثلا پیل وکړه، دا به ډېره ښه یې که نه. اوس ووینئ تاسو ملګرو ملتونو دنده څه شی دی. بالاخره افغانستان ډېر پخوا له د امنیت شورا دیارلس سوه پنځه ویشتم پرېکړه لیک سره ملحق شوی و، یا توافق کړی و، یا منلی و، او هغې ته دوه د عمل پلانونه جوړ کړي وو چې یو یې د دوه زره شپاړسم نه تر نولسمه پورې و، بیا بل یې د دوه زره نولسم نه تر درویشتمه پورې ورته پلان عمل جوړ شو. هغې قطعنامه یا پرېکړه لیک ته او هغه ښه تطبیقېده، او دغه پرېکړه لیک چې ټول د ښځو په څلورو مهمو اصولو باندې یا اساسي حقونو باندې بحث کوو، چې یو یې همدغه د ښځو لاسرسی و رهبری سطحې ته، کار ته، ټولنه کې، او د دوی مثلا هغه محافظت او دا نور اصلونه و، چې دغه اصلونه اوس ټول د پښو لاندې شوي دي، نه تطبیقېږي او ښځې ورنه محرومې دي. نو وګورئ نن ولې د ښځو د حقونو نه د یو وسیلې په توګه استفاده کېږي. طالبان غواړي چې د هر سیاسي تعامل دپاره، د هر سیاسي مصلحت دپاره د افغانستان د ښځو موضوع وسیله کړه او هغې نه سو استفاده وکړه. دا اوس هم کله چې دغه پرېکړه وشوه او ټول خلک ورنه خبر شو، د ښځو ترمنځ دا ګونګسی وي چې طالبان ګواکې غواړي چې په ملګرو ملتونو کې چوکۍ ولري. د دې په خاطر باندې دغه معاملې ته دغه محدودیت وضع کړ. نو نن زه غواړم چې کوم امنیت شورا، دا ماته نه ده معلومه، دا سخت هم ده چې زه پیشبیني وکړم چې د دوی پرېکړه به څه شي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې امنیت شورا به اوس یو ډېر ښه او پر ځای پرېکړه کوي چې دا به د تقبیه کولو نه ورآخوا یو سیاسي ښه اقدام وي چې افغانستان کې د محدودیتونو د وضع کولو مخه ونیسي، او یو څه سیاسي فشار ورسره وي. امنیت شورا ډېر صلاحیتونه لري. امنیت شورا کولای شي چې د دې محدودیتونو په غبرګون کې ښه اقدامونه ولري، او دغه ته موږ سترګې په لاره یو. ټول امید اوس د افغانستان د خلکو، بخصوص د ښځو، څه په هېواد کې دننه او څه د هېواد نه بهر. د امنیت شورا دغه ناسته ده چې موږ ګورو چې دوی څه پرېکړه پکې کوي. متاسفانه زه خپله د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې کارکوونکي وم، تر دغه څو میاشتو مخکې پورې هم ما ته نه خپله کورنۍ په دې د دې نه چې زه د دې ادارې کارکوونکي وم ما سره نه وراحته. ما کولی شو چې مثلا درې څلور نور کورنیو ته خپل خیر ورسوم یا هغوی سره مرسته وکړم په ولایاتو کې، او بل دا چې زما کار ډېر اغېزه درلوده. ځکه ما په څلور دیرش ولایتونو کې هغه ښځې په نښه کولې او مرسته ورسره کوله چې هغوی واقعا د مرستې وړ وي. هغه نهادونه چې د ښځو د خوانه په ولایتونو کې جوړ شوي وو، ثبت شوي وو، هغو ته مونږ هغه تقویه کول، هغوی ته مثلا مرستې کولې، مالي مرستې، تر څو هغوی په پښو ودرېږي، ښه فعالیتونه نورو ښځو ته په هغه خپلو ولایتونو کې وړاندې کړه. دا ټول شیان وګورئ څومره د اغېز لاندې کېږي. نو زه فکر کړم چې دا یو وخت دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ښه او پر ځای پرېکړه وکړه، ځکه چې اوس افغانستان خلکو ته بل امید نه دی پاتې. هیڅوک د طالبانو سره، تاسو پوهېږئ، یو استبدادي نظام دی او نشي کولای چې د مبارزې یا مقابلې میدان ته څوک راشي. څوک چې غږ پورته کوي، تاسو سرنوشت وینئ که ښځه وي که نر، چې هغه د څه برخلیک سره مخ کېږي. یوازینی امید د افغانستان د خلکو، د ملګرو ملتونو پریکړې دي او د بین المللي ټولنه ده چې دوی هم لاس په کار شي. کنه ملګرو ملتونه خو مونږ ولې د چې هر وخت په یو مصلحت او په یو تعامل سره دوی هم متاسفانه طالبان سره مخ کېږي، ځکه دوی هم غوښتي دي چې افغانستان کې پاتې شي او طالبان هم غواړي چې د دوی سره یو تعامل ولري. بالاخره نو دغه تعامل نه ور اخو، مونږ غواړو چې یو څه اقدامات شي، د خپل صلاحیتونو نه استفاده وشي.
ډیره مننه آغلی همدرد. آغلی نظامی، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا غونډه چې د افغانستان په اړه باندې به کیږي، او په دې کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه بحث کیږي، له دې غونډې څخه ستاسو تمه څه ده؟ غلی نیازی نظامی، زه فکر کوم چې زموږ سره د تلیفون لاري د دې رابطه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې بیا یې هم وصل کړو. تر هغه وخت پورې بیا غلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه وکم، همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې غونډې څخه تاسو څه تمه لري؟
اول خو د امنیت شورا دغه غونډه ولې د سید دروازو شاته، د پټو دروازو شاته، د پټو پردو شاته کیږي؟ باید علني شوی وای د غونډه د دوی سره طالبانو سره، ځکه چې یوازنی مرجع د امنیت شورا د سرتاسری شورا د چې د ټولو افغانانو تمه ده چې زمونږ د سرنوشت په اکل څه تصمیم پکې نیول کیږي. باید میډیا ته اجازه ورکول سوی وای چې میډیا وای په دې جلسه کې، تر څو د دوی هغه اساسي خبرې، د اساسي غوښتنې د ملګری ملتونو څخه خلکو ته واضح شوی وای، نړیوال ته واضح شوی چې د دوی اهداف څه شی ده، دوی څه غواړي چې هر ورځ معاملې کوي، هر ورځ یو نوی نوی اعلامیه خپروي چې بالکل د منلو نه دي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا چې زموږ غوښتنه د دې امنیت شورا څخه، د دې ناس څخه څه ده، زموږ غوښتنه د دې ناس څخه دا ده چې د نه یوازې دا اوس د دغه 3000 کارمندانو د ملګری ملتونو نارینه او ښځې د دوی په حق دی فیصله وسی، بلکې د هغو ټولو موسساتو مرستندوی موسسات په افغانستان کې فعالیت درلود چې خپل کارونه په شتاب سره درولیو، د هغوی امپاکت دی هم تصمیمونه ولسی، او زمين کې د افغان انجنونو د مکاتب او د پانتونونو په حساب کې دی هم د هوس بس وسی. یو کس وای خپل کوچنیانه په بازار کې ورپسې دغه اخیستې و چې وهله او ټکولې ورته ورکول، کوم څوک راغی ولولد دي څه کوي چې دا خزه وهې، ول خپل خزه مې د خپل کور مې د خپل کار مې د ولولې، نو وهې په کور کې چې معاملې سره وکړي، جنجال وکړي، د باندې څنګه جنجال لري، ول دس د چې په کور کې دا په ګیر ناراضي. نو دا طالبان به هم هر وخت د امنیت شورا په ګیر به ناراضي نه، چې په ګیر راغلي د ټول مسایل دی پیمندي و منې، زمون خو دغه وخت نه ده، یمون خو دغه توقع ته دغه تقاضا ده چې نن دی چې دوی دغه تعذر شوی دي چې ناس ته مجبور شوی دي، نو نن دی د ټول شیان په باندې ومني او خپل پوره صلاحیت باندې په باندې ومني.
بله مننه آغلی نیازی. اوریدونکو، له بده مرغ از موږ رابطه له آغلی نظامی سره قطع سوی و، اوس موږ بیرته دوی د تلیفون له لارې وصل کړی دي. آغلی نظامی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه و چې د ملګرو ملتونو دغه امنیت شورا چې د افغانستان په اړه باندې کیږي، او موضوع به یې دا وي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز او دغه ته غبرګون، پر دې موضوع باندې به خبرې کیږي. تاسو د دې غونډې څخه څه تمه لرئ؟
ډیر زیاته مننه. یقینا چې د امنیت شورا د استراري غونډه چې د افغانستان په خصوص د خځو او د نجونو په ارتباط د دې کار او د مکتب په ارتباط چې اول قدمه کې مسله د کار ده، ډیره تاثیر گذاره په دوبی چې بلاخره ملګری ملتونه چې څو څو وارې په حساب غږ جکا او ورته وویل شول چې هغه دا مسله باید هغه شي حل شي. زه د تاسو زه غږ د استودیو د داخل غږ آروم، زه نه پوهیږم چې د ما غږ چیرې دی. بله
بله، تاسو زموږ غږ اوري آغلی نظامی؟ تاسو غږ موږ ته راځي؟
زه تاسو داخل د استودیو د تاسو په خپلو کتو کې خبرو غږ آروم.
زه فکر کوم چې د باندې استودیو څخه کوم ستونزه رامنځته شوې ده، تخنیکی مشکل دی. مهرباني وکړئ تاسو خپل خبر ته دوام ورکړئ.
نو ډېر زیاته مننه. دا غونډه موږ په دقیقه ده د موږ ارزیابي دوه غونډې ته ده چې دا به حتما تاثیر ګذاره وي او بالاخره د افغانستان وضعیت نه تنها چې د نړۍ هېوادونه بلکې نه تنها افغانستان بلکې د نړۍ هېوادونه هم سخت نارامه کړي دي او دا وضعیت هېڅ تحمل وړ نه دی. کله چې موږ وینو چې افغانستان په خپله په یو فقر او په یو بد وضعیت کې بشري قرار لري او هلته بیا هم د بشري کومکونو مخه نیول کېږي، نو دا هغه مشکل دی چې په دوه باید یقینا چې استراري جلسې ونیول شي، غونډې ونیول شي او د دوه مسلې مشکل باید حل شي. نو دا غونډه دا پیام سوال شي چې د افغانستان وضعیت ته باید جدي کتنه وشي او دا وضعیت ته باید تغییر ورکړل شي. دا به یو هغه غونډه نه وي چې جدی به په دوه مسله خبر کی چې باید وضعیت په افغانستان کې تغییر شي. که تغییر نشي نو تاسو وینئ د حسن د داعش مسایل د داعش فعالیتونه چې په افغانستان کې دي او ځنه نور طبعا نور ډلې تپلې به هم موجودې وي، خود به خود افغانستان د ناامنۍ او د بې ثباتۍ طرف ته منفي د دوه چې هلته د اقتصادي مسایلو ډېر سخت مورین دی، د معارف مسله ده او هلته به بیا هم دا د امنیتي لحاظه نه تنها د سیمې هېوادونو ته د نړۍ هېوادونو ته به هم یو غټ تهدید وي. نو وخت چې نن د دو مسایلو مخه نیول کېږي سبب هلته کېدای شي چې هغه تحریک‌آمیزه یا هغه امنیتی اخلال په حساب باندې چې اخلالولی شي هغه ډلې هلته حاکمې شي. نو دا غونډه چې چیرې په شورای امنیت کې کومه غونډه نن نیول شوې ده، زه په دوه د ما ارزیابي ده چې دا به د افغانستان په نفع باندې تمام شي.
مننه آغلی نظامی. ستاسو خبره پوښتنه دغه کوم، تاسو د امنیت خبره هم وکړه. د خوړو نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د مالي سرچینو د کموالي له کبله لازمی مرستې نه دي ترلاسه کړي او که دا مرستې ترلاسه نه کړي په روانه اپریل میاشت کې به ونسي کولای چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ستاسو په نظر په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې دننه د ملګرو ملتونو پر شدینه کارکونکو باندې طالبانو دا ډول محدودیتونه زیات شوي دي او بلې خواته نړۍ هم خپل هغه علاقه چې د افغانستان سره درلود هغه هم پر کمیدو ده او هغه مرستې چې باید وسی هغه هم کمې سوي دي، لکه څنګه چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي، تاسو د پدې اړه باندې څه ویل غواړئ چې نړۍ باید ولې افغانستان ته مرستې زیاتې کړي؟ یو خو دغه چې بشري بحران یادونه تاسو وکړه او بل دغه چې که مرستې زیاتې هم کړي په دلنه داخل کې د حکومت لخوا څخه ځینې محدودیتونه دي، نو دغه ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ما په دوه مسله کې چې یقینا تقاضا ده چې باید مرستې زیاتې شي، اما موږ همیش دغه ورسره په څنګ کړی دی چې کوم مرستې چې افغانستان ته ځي باید هغه شفافیت د هغو موجود وي، هغه حداقل واضح معلوم شي چې چیرې ځي او آیا مستحقینو ته رسي کنه. اوسنی نظام ورته ویو یا هر حکومت ورته ویو چې هر څه ورته خطاب کو خو اوس چې حاکم دی په افغانستان کې او قدرت په لاس کې دی، که چیرې دی دغه رقم چې د میرمنو د کار مخه نیسي او د کومکونو تقاضا هلته زیاتی او نړۍ هم که د تاسو خبره نړۍ هم ورسره خپله علاقه کموي. دا خو زه فکر کړم چې که په ځای د دو چې د افغانستان د وضع سره علاقه مندي کمه شي باید جدیت وښودل شي، ځکه هلته هم انسانان پراته دي، هلته هم ماشومان پراته دي، میرمنې دي چې هغې ضرورت لري خوړو ته. د خوړو مسله، د ژوند د حیات مسله ډېره اړینه ده. نو کله چې په یوه نظام باندې چې را بشو موږ هغه تیر نظام ته، ولې په هغه وخت کې چې ولیدل شول چې طالبان په هو شکل چې باید خلکو سه چلند وکړه، چلند یې نه کړه، په 1300 کې طالب د افغانستان نه لرې شو که نه شو. نو کله چې بیرته د سولې پروسه شروع شوله، په دوحه کې خبرې شروع شولې، ټول په دو آماده دوته وو او طالب دوته آماده شول چې د یوې جنګي ډلې نه یوې سیاسي ډلې ته تغییر ورکړل شي، وخت چې د سیاسي ډلې په صفت باندې دی نړۍ وپیژندل. نن هماغه نړۍ چې دی په رسمیت پیژندلی دي د سیاسي ډلې په صفت، هماغه نړۍ په دې باندې فشار هم اچولی شي. دا د حل لاره نه ده چې نړۍ دلته وسووي چې موږ ذاتي علاقه مندي د افغانستان سره نه لرو. دا غلطه ده. دا به صحیح ده رسنۍ که به دی دا خبرې کا، هم افغانستان هغه هیواد دی چې نه تنها د سیمې هیوادونو ته، د نړۍ هیوادونو ته درد سر کېدای شي که هر هیواد د افغانستان په مقابل کې بې تفاوته پاتې شي. د افغانستان د ماشوم استباد، د افغانستان د میرمنو استباد، د افغانستان د اقتصادي او سیاسي نظامي وضع په ارتباط باندې که دی بې تفاوته پاتې کېږي، افغانستان به د هغه یو اتمی بم وي چې هغه جوړ شوی نه دی، هغه به هغه یو انفجار وي چې موږ په تیرو وختونو کې د افغانستان نه ځنې پیښې ولیدلې. نو نړۍ نشي کېدلی بې تفاوته، نشي پاتې کېدلی. خو یو خبره دلته دغه ده چې نړۍ زه نه پوهیم ولې سلو په افغانستان کې په مخ ځي. د افغانستان په آخر 30 کالو کې کوم حکومتونه چې جوړ شوي، واضح خبره ده چې هغه د افغانستان د خلکو د بطن نه پورته حکومتونه نه وو. که هغه د افغانستان د خلکو د بطن نه پورته حکومتونه وو، هغه داسې اسانه نه نړېدل. خو د همدغو نړیوالو لاس وکړ، د سیمې هیوادونو لاس وکړ چې نظام به جوړ شي او بیرته به چپه کړي. اوسنی نظام هم نړۍ فشار پرې اچولی شي. هغه قدرتونه چې نن په خپلو کتو کې ځان ابل قدرت بولي، جنگ اصلا د مغو قدرتونو ده چې د افغانستان خلک تباه کړي. نن چې د شورای امنیت غونډه جوړه شوې ده، یو دلیل یې هم دا کېدلی شي چې باید هغه قدرتونه چې په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ اوس خو تاسو وینئ چې هغه نظامي جنگونه اوس په اقتصادي جنگونو تبدیلی او اقتصاد طرف ته اړول کی، د اقتصاد سیالي پر ډیری. وخت چې د اقتصاد سیالي پر ډیری افغانستان یو ډیر ښه مسیر دی په آسیا کې د تجارتي کرښه ده. نو په دوی حساب باندې دی باید په دو مسله کې اوس جدي شي او هغه څه چې دی غاړي ورو ورو په مخ ولاړ شي په افغانستان کې، هغه باید په جدیت مخ ولاړ شي. ځکه چې افغانستان په یو ناورین ته دو تبدیلېدو چې کېدای شي چې هلته خلک به دستي د لوږې مړه شي، منفي د دو چې خلک به د لوږې مړه شي، هلته به هغه امنیتي مسایل تخیل کړي. نو نړۍ دلته بې تفاوته نه شي پاتې کېدای. دی به رسنۍ کې تکراروم، په رسنۍ کې به دی ځانونه بې تفاوت ښیي، اما هغه غونډې چې په هیوادونو کې کېږي، بیا په تېره په شورای امنیت کې کېږي، په متحد کې کېږي، دا هغه پیغام ستوي چې باید جدي نړۍ توجه وکړه دو نقطې ته، چې افغانستان د آسیا زړه چې بلل شوی، په سیمه کې چې یو ستراتیژیک هیواد بلل شوی، دا مسایل خیالي نه دي. دا هغه ټول هغه څه دي چې نړۍ ته تکان ورکولی شي. او نن چې نړۍ په کومه معامله، سیاسي معامله باندې اخته ده په افغانستان کې، د افغانستان د اوسني نظام سره، باید هغه معاملې خپل ذاتي یو طرفه کړه. زه فکر کوم دلته دی هم دواړه طرفه امتیاز ته ناست دي، او کله چې دی خپلو امتیازاتو ته فکر کا، که د سیمه هیوادونه دي که د نړۍ هیوادونه یا اوسنی نظام دی، نو دلته خلک د افغانستان قربان کي. دا د ملګرو ملتونو د شورای امنیت مسؤلیت دی چې په جدي توګه دلته مداخله وکړه، او مداخله یې همدغه ده چې دی نننۍ غونډه نیولې ده، په دو کې به نن دی دا فیصله کړه چې په کومه لاره دی اختیار کړه چې افغانستان په دغه وضعیت کې چې دی هغه هیوادونه چې هلته د اقتصادي لحاظ او د نظامي لحاظ هغه خپل منافع پلیتي، هغه څه رقم دو ته مجبور کی چې باید د اوسنی نظام باید په افغانستان کې، د اوسنی وضعیت باید په افغانستان کې تغییر وکړي.
مننه ډیره آغلی نظامی. آغلی همدرد ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشری مرستو په خاطر د 4.6 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده، او له نړیوالو څخه یې غوښتي دي چې دوی ته دغه مرستې ورکړي تر څو په افغانستان کې وویشل سي او هغو اړمنو کسانو ته دا مرستې ورسیږي چې د بشري بحران سره مخامخ دي. په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو چارواکو چې په هغه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد هم شامله ده، دوی د طالبانو دغه پریکړه غندلې چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکونکو ته ویلي دي چې دوی نور دلته کار نسي کولای. په همدې تړاو باندې پوښتنه مې دغه ده چې طالبانو مخکې هغه مهال چې له نړیوالو سره خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر بهیر باندې د دوی سره موافقه کړې وې، هغه مهال دوی ورسره منلې و چې په افغانستان کې به د ښځو حقونه خوندي وي، او حتی طالبانو دا هم ویلي وو چې د ښځې به د دوی په حکومت کې وزیران لا جوړېدای شي، خو اوس دا ډول ونسول. ستاسو په نظر څه لامل سو چې طالبان پر خپل خبره ونه درېدل؟
تاسو ته معلومه ده چې د دوی د مغه تعهدات نه راپدې خو یا توافق نامې نه راپدې خو کوم وعده کوم پریکړې څه شي وي دی هغه وته هم دوی عمل نه دی کړی، هغه ته وفادار نه دی پاتې شوي، په هغې نه دی ولاړ، او هغه ټولې د پښو لاندې شوي دي. همدغه رنګ دغه پریکړه هم ده طالبان د افغانستان د خلکو د ژوند، د افغانستان د خلکو د حقونو، د افغانستان د خلکو د هوساینې په ارتباط هیڅ کوم تشویش نه لري. دا اوس ټولو خلکو ته معلومه ده څه شی چې دوی ته د دوی سیاسي تعامل ته ګټه ورسوي. دوی هغې ته ډېر ارجحیت ورکوي او هغې ته ډېر لومړیتوب ورکوي. نو دغه پریکړه چې اوس هم وشوه دا باید ملګرو ملتونو د پخوانه په دې باندې باید باوري وای چې کله د افغانستان د نجونو په مخ د مکتب یا د ښوونځیو دروازې بندې شوي، دوی باید پوه شوي وای چې یو ورځ د دوی سره په تعامل کې هم کیدای شي دغسې یو پریکړه وشي. نو دا اوس یو څه ناوخته دی اقدام کړه، خو په دغه اقدام کې هم ډېره ضروري خبره دا ده چې دوی ته نه د خپلو کارمندانو د کار کولو په ارتباط یا دې محدودیت په ارتباط پریکړه ونه کړي، لکه څنګه چې آغلی نیازی وویل، لکه څنګه چې آغلی نظامی ورته اشاره وکړه. زمونږ غوښتنه دا ده چې پاندغه ناسته کې دوی د افغانستان د خلکو او بخصوص د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونو او ستونزو ته باید تر باندې بحث وشي او پریکړې وشي، کوم چې ټول د افغانستان خلک او د افغانستان راتلونکی د خان سره مخ کړی دی. د نجونو نن ورځ د مکتب نه تاګ یا د اساسي حق ته نه لاسرسی د افغانستان راتلونکی سل په سله د خندونو سره مخ کولای شي. دغه اوس خلک په دې فکر دي چې لکه 15 کاله مخکې د دوی په هغه دوره کې چې موږ ښځې متضررې شو، هغه هم تر اوسه پورې نه دي جبران کړی هغه صدمه چې موږ ولیده. نو اوس هم داسې یو کړنې نه دي چې نن وشوي او نن یې ضرر او خلاص شوي. دا د افغانستان راتلونکي ته ډېر بدې پایلې لرلی شي. په همدې خاطر باندې زموږ تاکید دا دی چې باید ښې پریکړې وشي. او بل دا چې تاسو خپله هم ورته اشاره وکړه چې په هو داسې شوی وو چې دغه مرستې به کېږي، او دا به د همدغې کارمندانو بخصوص ښځینه کولی شي چې په ولایاتو کې، په هر ولایت کې، په هره سیمه کې هغه متضررې کورنۍ، هغه متضررې ښځې. تاسو پوهیږئ چې اوس د افغانستان څومره کورنۍ دي چې ښځې بې سرپرسته دي. په دې جنګ کې میلیونونه کسان قرباني شو. د دوی تر شا خو د هر قرباني کس تر شا یو مېرمن او متاسفانه چې اوس هغه احتیاج او هغه بې سرپرسته په کورنۍ کې پاتې ده. زه نه پوهیږم چې دغه حاکمه ډله ولې د افغانستان د بېوزله خلکو او کورنیو په ارتباط د مسؤلیت احساس نه کوي، د دوی پر ځای چې د هغه قرباني کورنۍ لا هم قرباني کوي، لا هم د دوی نه څه استفاده کېږي، د دوی د حقونو نه. زه نه پوهیږم دغه هېواد کومې خواته دوی روان کړی دی. کله کله یعنی سړی بیخي د هر څه نه یو قسم نا امیده شي چې خدایه اوس چا ته مخ ور واړی. مسؤوله ډله خو تاسو یاستئ، د افغانستان د خلکو په ارتباط تاسو څه وخت د مسؤلیت احساس کوئ؟ د حکومیت یا د حکم نظام معنا دا نه ده چې خلک وزوري، خلک د ژوند نه بېزاره کړي، خلکو ته ستونزې جوړې کړي. لویترین مسؤلیت د دوی دا دی چې دوی خلکو ته سهولتونه را برابره کړي، د دوی مشکلات رفع شي، دوی ستونزې حل شي، هر شي ته لاسرسی ډېر شي ورځ د ورځې، مګر نه پوهېږم موږ کومې خواته روان یو.
مننه آغلی همدرد. آغلی نیازی ستاس څخه هم یو پښتنه داده چې په داسې حال کې چې طالبانو له نړیوالو سره منلې و چې د ښځو حقونه به پر ځای وي، خو اوس لیدل کېږي چې حتی د هغو نړیوالو ادارو کارکوونکو ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. ستاسو په نظر څه لامل سو چې دا وضعیت رامنځته سو؟
لکه څنګه چې خورکی مورته اشاره وکړله چې طالبان خپل پر یو تعهد باندې هم وفانه ده کړي، کوم تعهدات چې دوی په دوحه کې کړي و د امریکا سره په تړون باندې، د سولې په تړون کې، نو د دې تعهداتو څخه د دوی د تعهداتو څخه څه اخیسته وسی که یو کې دوی وفا کړی وای، موږ به ویلي وای چې په ټولو کې وفا وکړله، او یا وفا کېږي یا مو یو تمه ورته پیدا کېدله. اصلا هغوی خپل په یو تعهد هم نه دي درېدلي چې د شروع څخه چې امریکا پر دې باندې ټینګار کوله چې ښځو ته باید حقونه ورکوي، ښځې باید د کار حق ولري، او هغوی هم په تعهد کې ورته ویلي چې حتی موږ په وزیرانو کې ښځې هغه د پخو ټولو میډیا کې دغه خبرې به خپرې وي چې دا د پخوا طالبان نه دي، اوس تعلیم یافته خلک دي، دنیا دیده خلک دي، په دوی کې اوس هغه تیر دوره نه ده، توره دوره، اوس طالبان هم تغییر کړی ده، دا هر څه منلې دغه د دوهې په تړون کې خوشبیني خلکو ورته ښودله، په دغه خاطر چې دغومره ویره او وحشت هم د خلکو په زړونو کې و، دغونه هم بېرته یو ډول امیدواري هم د خلکو په زړونو کې و چې دغه د دوی دغه ناستی سیاسي ناستی او دا هر څه یې ولیدله چې زه هغه د دوی د یو جنګي ډلې څخه دوی راغله یو سیاسي مخالف ډلې ته واوښتله، نو امیدواري ډېره وه ورته. خو متاسفانه چې دوی خپل په یو تعهد باندې هم ژمن نه دي پاتې سوي، موږ نه پوهېږو چې کوم تعهد باندې دوی د امریکا سره ژمن پاتې سوي دي چې امریکا تر اوسه هم نه لاس په کار کېږي اقدام کولو ته، علني اقدام کولو ته میدان ته نه حاضرېږي، چې کوم تعهد هغه شاید د امریکا کوم سیاسي ګټې چې دا موږ ملګري ملتونو ته هم چې موږ ټولې فعالې مېرمنې کوم پرېکړه لیک راواستوله پکښې کې ذکر مو کړله، اروپایي اتحادیې ته مو هم چې واستوله دا ټکی مو پکښې کې ذکر کړله چې افغانستان که خپل د موقعیت څخه چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري، د دغه موقعیت دغه استراتیژیکي موقعیت دی که د دغه قطبینو تر مابین چې د ابر قدرتونه چې اوس خپل په شاخ په شاخ سوي دي او افغانستان څخه استفاده کوي، که دا د دوی د استفادې ور ګرځېدلی سي، دا د دوی د ټولو حتی د منطقې په سطح د ټولو د ټول جهان دپاره د یو د اور یو بصر کې هم کېدلی سي، کېدای سي چې تاسې د دغه اور څخه دامنګیره سئ، نو فلهذا تاسې مجبوره یاستئ چې لاس په کار سئ او اقدام وکړئ. دا چې اقدام نه کېږي دا هم د تشویش وړ خبره ده چې علني اقدام موږ نه وینو، او دا چې طالبانو خپل پر تعهد باندې وفا نه ده کړې دا کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې هغوی پر یو تعهد باندې هم تر هغه ځایه پورې چې موږ تاسې د تعهداتو څخه آګاه یو په یوې هم وفا نه ده کړې، وایي ما خپل په زور اخیستی، هغه هېڅ نه وایي چې ما د سولې په تړون باندې زه راغلی ما دلته ما سره یو تړون شوی و، ما ته تسلیمي راکړله، هغه وایي ما خپل په زور اخیسته ده، زه جنګېدلی یم، ما شهید ورکړی، قرباني مې ورکړی، راغلی حکومت مې اخیسته ده، ترلاسه کړی ده، زه خپل په خوښه باندې حکومت کوم.
مننه آغلی نیازی. آغلی نظامی، ستاس څخه می دا پوښتنه ده چې د یوناما مرستیال رامز الاکبروف ویلی دی چې د ملګرو ملتونو دغه اداره چې ده دا هڅې کوي چې د نړیوالو څخه د افغانستان لپاره بس پنې راټولې کړي او د مرستې دپاره پیسې راټولې کړي، خو دغه د طالبانو بندیز به دا هڅې د هلې ځلې له خنډ سره مخ مخکړي. تاسو په څه باور یاست چې آیا د ښاغلي اکبروف دغه اندیښنه پر ځای ده؟
یقینا کله چې هغه چلند چې د ملګرو ملتو د کارمندانو سکی د پیام وزیر سوي چې نو هغه هیوادونه چې پیساب دینه تقاضا د مرستې کی واضح خبره ده چې دی به خپل مرست په دو خاطر وزن دی چې اول به په دو باندې دی واضح د خبرو کچ د مرست خینو چته ورکول کی د چپ ذریعہ ورکول کی څه رقم کی چلته هدا قلم امیرمنو ته اجازه ورکول کی د کار یقینا د مرست سره د کمی مخه سل په سل کې د قناعت نشو ورکول هغه هیوادونه چې غواړي مرست وکا ملګر ملتونه ته وی چې ته د خپل کارمندان حداقل چې د خلاف د منشور د ملل متحد دی دا عمل چې څوک د ملګر ملتونو کارمندان د کار ته پرې نږدي او مخه ونیسي دا په منشور کې وزیر غلی چې څوک مخه نشي نیولی اما د تا مخه هلته نیول کی پس زه د خپل هیواد د مالیاتو نه پیسې زه ټولوم هغه پیسې د مرستې په توګه غواړم د دو هیواد سره یې وکړم نو دا به څه رقم د مرستې ورسي تاسو چې حداقل په خپلو کارمندانو حاکمیت نشئ یا حاکم کیدلی نشئ اختیار یې نه لرئ تاسو ته حکم درکول کی یا فرمان ورکول کی چې نفر وداری نی پریږدي چې داخل شي دفترونو ته نو دا سل په سل کې په مرسته باندې ډیر غټ تاثیر لري که دغه نننۍ غونډه د امنیت شورا جدی غونډه نه وي او یو مثبت پیام یعنی یو جدي پیام ونه لري نو واضح خبره ده چې د افغانستان ناورین به نورم خطرناک وي او دا به بیا نو زه فکر کوم چې هیڅ چاته به د زغملو وړ نه وي په دو مانا چې که زه فکر کوم که داسې د زغملو مسله چې موږ دلته یادی وو هغه په دو مانا چې دیته په خپله مشکل ایجادیي دا د سیمې هیوادونو ته د نړۍ هیوادونو ته نو دو په خاطر باندې دی باید جدي دو مسلې ته توجه وکړه او د نننۍ غونډه کې باید جدي په دو فیصله وشي چې څه رقم د دغو مخه نیولی شي چې کومکونه باید خلکو ته ورسي او میرمنې باید حتما په کارونو کې بیرته خپلو کارونو ته ولاړې شي ځکه چې بیا د سیم هماغه هیوادونه چې غواړي کومک وکړه هغه کومک کړلی شي او که دلته یو جدي پیام ونه لیدي او یو جدي کار ونه شي زه فکر نه کړم چې دا به بیا نه به هغه هیوادونه دلته کومک وکړه چې نن ورځې کومکونه کړل هم مستحقینو ته رسېدل یا نه رسېدل په هغو خو هم شفافیت یې هېڅ واضح نه دی هېڅ نه دي تشریح شوي چې دا چیرې توضیح کیږي د تروسه پورې کاغه پیسې افغانستان ته تللي که کومکونه تللي دي ډېر شفافه نه وو چې ټولو په همدغو مسله باندې څو څو وارې نیوکې هم وشوې او پس دو به دا ډېر واضح پیام ورسوي چې دا مرستې چاته نه رسي او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړه هغه هم پس دو مرستې نه غواړي چې وي که نه خبر د بیخي دقیقه ده
ډیره مننه آغلی نظامی د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي د روبینا همدرد عادله بهرام نظامی او قمر نیازی درو واړو میلمنو څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل قیمتي وخت یې مشترک کړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو پر خدای مو سپارم